አዋዚያ
ምን አዋዚያ
د امریکا آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه وحید فیزیم د نن اوازیت په خبرونه کې تاسو په درنه خدمت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ چې شاوخوا دوه کال اوس پوره کیږي تر ټولو مهمه مسأله چې وخت له رسیدو وروسته وربان طالبانو بندیز ولګاوه په ځانګړي توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې وي ورپسې په هانتونونو کې د مېرمنو انجنونو پر لوړ زده کړو هم بندیز ولګول شو او همدارس په نړیوالتي او دولتي موسو کې د مېرمنو پر کار بندیزونه لګول شوې دي او دا لړۍ لا دوام لري. د نن ورځې په خبرونه کې به د انجنونو د زده کړو په اړه د خپلې ویدرنې ملمنی نسرین حمیدی چې د مېرمنو انجنونو د حقونو فعال او د انجنونو د زده کړو فعال ده بحث وکم. مېرمن حمیدی تاسو ته خرغلاس وایم. مننه هیله کوم تاسو څنګه وایئ؟ زه
نن
کوم ټول ورته کوم ته ډېر زیات مننه. لومړی که د خبرونه په پیل کې تاسو نظر د انجنونو د زده کړو په اړه واخلو، نګدی دوه کال کېږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجنونو خوانزي تړلې دي. په څه هم دوی یو خپل اصطلاح چې امر سانی ورته وایي هغه کاروي چې ترغه پورې د خوانزي بندي خو دوه کال وشول، نه امر سانی شته او نه هم د انجنونو د زده کړو پیلېدل. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د ښځو په وړاندې د تدریس دوام او کانکور لازموینې د هغوی بې برخې کول دي. نو اوس مهال افغانستان کې د ښځو کار او زده کړې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې نجونې د سر کال کانکور ازموینې کې ګډون نشي کولی. نو دغه یو غیر انساني تصمیم دی. د ښځو په وړاندې ښکارا تبعیض او د ټولو اصولو او انساني اخلاقو خلاف عمل دی. د طالبانو له دې بندیز وړاندې د نجونو د کانکور ازموینه کې خپلې وړتیاوې ښودلې او موږ شاهدان یو چې د جمهوریت اخرو کلونو کې داسې نجلکنې هم وې چې هغوی د کانکور اول نمرګانې شوې او د عامو ملارانو دا فکر چې ګواکي ښځې ناتوانه یا خدای مکړه ناقص لقل دي دا فرضیه غلطه ثابته کړې وه، ځکه آخري ځلونو کې په 2020 او 2023 کلونو کې چې سر په سر د کانکور عمومي اول نمره ګانې نجونې وې. شاید د شمسي او سلګۍ نومونه تاسو ته هم یاد وي، خو د طالبانو دې بندیزونه نه یوازې دا چې لکونه نجونې هیلې او ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل، بلکې د افغانستان د پرمختګ او د ښه راتلونکي مخه یې هم ډپ کړله.
لکه څنګه چې ما وویل، طالبان وایي چې تر امر ثانی پورې دا ښوونځي بند دي. فکر کوي په نږدې وختونو کې چې اوس لا دوه کاله تیر شوي دي، امر ثانی به پوره شي، دوی به نجون ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته لاړ شي زده کړې وکړي، که څنګه؟
نو که دوی غوښتل دا یې ډېر مخکې هم کولای شوای، ځکه چې دا دوه کاله چې دوی ونه کړل نو دا دوه کاله هم ډېر وخت و، خو دوی هېڅ هم ونه کړل. نو د ما شخصي نظر دا دی چې وروسته د دې نه د موږ افغان ولس، د موږ خپل خلک باید نور په دې اړوند یو اقدام وکړي، هڅه وکړي. یعنی زه د ما شخصي نظر دی چې موږ باید نه د طالبانو نه غوښتنه وکړو، هغوی ته باید زاری ونه کړو، نور د نړیوالو ته باید موږ نور زاری ونه کړو، لاس ورته ونیسو. دا زموږ خپل حق دی، باید خپله یې وغواړو او خپله د دې دپاره یو اقدام وکړو.
څنګه اقدام کېدای شي؟ څنګه امکان لري؟
یعنی موږ ټول ولس که چیرې ټول ولس یو لاس شي، ټول یوه هیله ولري، ټول یو لاس او یو اقدام وکړي، کیدای شي. یعنی د یو ولس په وړاندې هیڅ حکومت، هیڅ یوه جمهوري دورې وي یا مثلا اسلامي امارات یا هر څه چې وي، نشي کولای د ټول ولس په وړاندې ودرېږي. که چیرې ټول ولس لاس یو کړي او په یو غږ پورته شي.
د نجونو د زده کړو باندې پابندي یا بندول یا ځنډول تاسو ته تمه درلوده چې کله طالبان وخت ورسېدل؟
نو زما خپل شخصي نظر او تر کومه چې خپل دوی پیژنم دا تمام درلوده د دنیا د حوالنه مخکې د دې نه چې دوی وخت ورسیږي نو دا تمام باید موږ درلوده لوي.
دلیل څه دی
وایي مخکې د دې وو څو نوډه مخکې کله چې دوی وخت ورسیږي نو دې هم د سي بندیزونه هم د خاص تدیر بندیزونه کولو څو سم دغه بندیز ته هیڅ تفصیل نه لري لکه اوس چې ګرتونونه باندې شول ایفتو کاروبار بندیز ولګي پښتونو په درس حال کې چې په درس کې هیڅ مشکل نه و د خپلو منځونو خوانځي جدا و دوی په پوره ایجاب کې پښتون ته یا خوانځي ته د هیڅ ستونزه نه و.
کله کې زمونږ اوریدونکو ته روښانه کوي چې تاسو هم په افغانستان کې مکتب اتمن لوستي انجونې دا سکم څو چې فکر کوي طالبان د غیب خاطر باندې د شپږم ټولګي پورته د انجونو په زده کړو باندې بندیز نه غوړې دي، آیا کوم مشخص دلیل شته؟
نو د چوا مخفلا د ولسم کابل څخه کړی دی او عمل ته پنځونه لې نو ما د سیستم ځونې دا زه د خپل دورې نه تاسو هم چې د خپل کلب مکتب کې موږ ډیر اسلامي حجاب مراد کوو ډیر په دین خوندای چې هغه جدا و ټول هیڅ داسې ستونزه نه وه چې هغه شرعي ستونزه وي یا دوی ورته کوم دلیل ولري. حتی موږ نه شوای کولای چې د ما خپله کومه چې ما خپلې تجربې دي ډېر ساده پړونه یا ټکري چې ورته وایي هغه به موږ سر کوو که هغې کې به ډېره ساده یوه خط یا لیکه تېره شوی موږ ته اجازه نه وه چې موږ لاړ شو. موږ ته د هېڅ نه وه فیشن اجازه نه وه، موږ ته حتی د یوې بوتنې اجازه نه وه. موږ په ډېر ساده حالت کې تلو، په ډېر شرعي اسلامي حجاب موږ مراد کوو. نو زه چې ما لیدلې او واقعیت دی نو هیڅ داسې دلیل شتون نه لري چې هغوی طالبان اوس بلکړي یا اجازه نه ورکوي.
اوس چې دوه کاله د دوی د واکمنۍ تیریږي او وای چې لا کار په روان دی چې داسې یو اصول رامنځته کړي چې انجونې وکولی شي لاړ شي ښوونځي او ته خپل زده کړې وکړي، فکر کوي دوه کاله کافي وخت نه لري که کومه بله مسله دلته شته؟
دوه کاله ډېر کافي وخت و چې دوی ونه کړل، هیڅ یې ونه کړل. یعنی دوه کاله کې ډېر څه کېدای شي. یعنی دا هسې بهانې دي چې طالبان نه غواړي ښځې په صحنه کې واوسي. طالبان اصلا اراده نه لري.
صحیح. تاسو هم د انجونو د زده کړو د پیلېدو د ملي کمپاین غړی یاست او په دې ورسیو ورځو کې خپل قدرمنو اوریدونکو ته به څه معلومات پرې ورکو، به تاسو نظر به هم پرې واخلو چې د افغانستان کې د انجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره یو ملي کمپاین پیل شوی دی چې په دې کې ګڼ شمېر افراد او اشخاص شته چې دوی وکولی شي د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې دننه هم خلک دې تشویق کړي چې د حاکم چارواکي طالبان د تشویق کې چې انجون ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. ما پوښتنه هم دا و چې تاسو د دې کمپاین غړي یاست، دا کمپاین څومره وخت کېږي چې پیل شوی دی او تر اوسه پورې څه لاسته راوړنې درلودې؟ بله میرمن حمیدی، زما غږ اورئ؟ زه د خپلې میلمنې غږ نه اورم. موږ به بیا هم کوشش وکړو چې که چیرته اړیکه پرې شوي چې ورسره تماس ونیسو او ورسره خبرې وکړو. زمونږ میلمنې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په اړه موږ سره بحث کوو، خو په همدې وقفه کې زو خبرونه اورو. قدرمن دوستانو له موږ سره پاتې شئ.
السلام علیکم درنو ریدونکو، سلام شئ. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم. د طالبانو حکومت ویلی دی چې د دوی په چارواکو د اروپای ټولنې بندیزونه هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د زده کړو او د کار نه د ښځو او جنکو د بې برخې کولو او توپیری چلن له امله یې د طالبانو د حکومت په څو چارواکو بندیزونه لګولی دي. د طالبانو د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دي. ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانانو په مقابل کې د ناکامو تجربو تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې. د اروپای ټولنې اعلامیه وايي په افغانستان، جنوبی سودان، د مرکزی افریقا په جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر په اتلس کسانو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. بل پلو اروپای ټولنې د جولای په شرمه د افغانستان سره 5,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا پیسې به د افغانستان په شپږو ولایتونو، تخار، بدخشان، غور، جوزجان، دایکندي او سمنګان کې د کروندګرو د ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د تفتیش د ادارې سیګار خاص استازه جان سابکو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نړیوالو بشري مرستو د انحراف او په دغو مرستو د طالبانو د ډلې د کنټرول په حق له کانګرس ته معلومات ورکړي دي. جان سابکو د جولای په شلمه د لندن کینګز کالج کې ویل چې د امریکا د استازو خونی د خارجي اړیکو کمیټې ته د ملګرو ملتونو په عملیاتو کې ځینې ستونزې براله کړې دي. سابکو په دې حق له نور جزئیات نه دی ورکړي، خو زیاته کړې ده چې دغه کمیټې ته غوښتنه دي چې تحقیقات وکړي چې طالبانو د امریکا له مرستو ګټه اخیستې یا نه. دا واشنگټن دی د سیمیاو نړۍ خبرونه اوري. په کابل کې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې ویلي دي چې هواد به هر کال 300 افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. باختر خبری آژانس د جولای په شلمه ویل چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دمیر دا خبره د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا سره په غونډه کې وکړه. د ترکیې د سفارت شاه ظفر په دې خوښي ښکاره کړې چې د بلخ په پوهنتون کې د ترکی ژبه د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. د ایران د بارنیو چارو وزیر وایي چې د داعش مشران او جنگیالي د سوریه، لیبیا او عراق نه افغانستان ته تللي دي. د خبر تفصیل ته حساس پام را اړوم.
حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو پرته وویل د داعش مشران او وسلوال په ورستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله. هغه وویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره سرحد لري او د افغانستان هر راز ناامنی د ایران پر امنیت اغیزه کولی سي. طالبانو تر اوسه په دې حق له څه نه دی ویلي. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگټن.
اروپای ټولنې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د پوځي ملاتړ او په اوکراین د روسي د یرغل په خاطر په ایران نیوی بندیزونه ولګول. اروپای شورا پروند پنځشنبه په ورځ په خپل وی پانه کې ویل دي چې د اوکراین په ضد د روسیې د یرغل او د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو یې د دې شورا په نو بندیزونو کې د بی پیلوټ الوتکو د پرزو صادرات هم منع کړی دي. د نو بندیزونو لمخې شپږ تنه ایرانیان سوریه ته د هوایی دفاع د رادارونو په لیګلو کې د لاس لرلو او همداشان روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی شوی دي. په دغه شپه وو کسانو د سفر د بندیزونو نه علاوه اروپאי شرکتونه د دغه تحریم شوو ایرانی شرکتونو سره هم د راکړه ورکړه مندي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. پولند د روسي د واګنر د ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیسته پوځي قطعه استوي. د پولند دولتي خبري آژانس د پولند امنيتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې د کمیټې په بلاروس کې د واګنر د امنيتي شرکت د ملیشو د ځای په ځای کولو له امله د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې دغه پریکړه کړې ده. نن څلورم ورځ ده چې د روسي قواو د اوکراین د تور سمندرګي په بندري تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی او نن سهار د اوډیسه په سیمه کې د غلو دانو په یو ګودام برید کړی دی. د اوډیسه والی ویلي دي چې روسي قواو په تور سمندرګي کې د خپلو کشتیو نه کالیبر ډوله کروز توغندي وار کړل، د غلې دا ګودام ویجار کړ او دوه تنه یې ټپیان کړل. دغه بریدونه په داسې حال کې شوې دي چې د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور موافقه د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیده او روسي بیرته تمدید نکړه. د امریکا متحده ایالاتو په بغداد کې د سویډن په سفارت د اعتراض کوونکو حمله غندلې او د عراق په امنیتي قواوې انتقاد کړی دی چې په ډیپلوماټیک مرکز د برید مخه ونه شونیوله. سلګونو کسانو د جولای په شلمه په بغداد کې د سویډن په سفارت یرغل وکړ، د سفارت یوې برخې ته اور واچو او په دې توګه یې په سویډن کې د قران کریم په سوځولو اعتراض څرګند کړ. او په برازیل کې یوې غیر دولتي ادارې رپورت ورکړی دی چې تیر کال په دې هیواد کې په هر ساعت کې په قریب 300 جنسي تیری شوې دي. دا راپورت وایي چې 80% دغه تیری تر 14 کلنو کم عمر جنکو باندې شوې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
ډیر زیات مننه قدرمنو دوستانو چې زموږ د خبرونې تر اوسه ملتیا کوي. راځو به ته د خبرونې قدرمن میلمنې نسرین حمیدی ته چې د نجونو د حقونو فعال ده د سرمه د پاکستان کې د نجونو د زده کړو په اړه بحث درلود. میلمن حمیدی زموږ غاوري ډیر زیات مننه تر اوسه پورې چې موږ سره یاست. د نجونو د ملي کمپاین د پیلېدو په اړه مو بحث درلود چې څنګه امکان لري چې خلک په افغانستان کې وه هڅوي او تر څنګه د دغه کمپاین په اړه وایي په ټولیزه توګه چې هدف مو څه دی.
دا کمپاین د حق غوښتلو یوه وسیله ده چې دا کار د چموږ کولای شو او ملت کولای شي. تقریبا یوه اونۍ کېږي چې دا کمپاین پیل شوی دی او تر اوسه په پراخه کچه رسنیو سره مرکې کړي دي او د نفوذي کسانو ملاتړ یې له ځان سره خپل کړی دی. موږ په همدې توګه اراده لرو د کمپاین لمن لا پراخه کړو او د ولس ملاتړ را خپل کړو تر څو ملت طالبانو فشار وګوري او خپل حق ته وغواړي.
فکر کوي تر اوسه پورې د خلکو هلې ځلې چې طالبان غوښتنه کوي، مېرمنې غوښتنه کوي، نړیوال ټولنه سازمانونه غوښتنه کوي چې د نجونو زده کړې اجازه ورکړي، کارنده کړي چې تاسو ارشیو سي د کمپاین پیل کړئ.
تاسو مخکې هم غوښتنه وکړه ملت څه کولای شي، نو زما فکر تر اوسه یې کوم څه چې لازم دي یا ضروري دي هغه یې نه دي کړي. ملت سیده دا سوال به خلک، یعنی دا سوال به موږ ته خلک او ملت ځواب ووایي. خلک کولی شي په خپلو منځو کې مشوره وکړي او د خپل حق د غوښتلو لارې چارې وسنجوي.
څومره ګټور تمامې دي چې دا کمپاین ستاسو په نظر باندې او تر اوسه پورې مو څه کارونه کړی دي؟
او لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، ویل چې تر اوسه موږ د رسنیو سره مرکې کړي دي او د نفوذي کسانو ملاتړ مو خپل کړی دی او هیله لرو چې یو نتیجې ته ورسیږو او په دې هیله یو چې دا کمپاین بریالی شي.
ستاسو تګلاره یا په مشخصه توګه څه کول تر اوسه پورې مو چې څه کړي دي څه رقم مخته روان دی؟ آیا د کمپاین غړي چې تاسو هم کې یاست تر اوسه پورې راضي یاست خپل کار نه؟
تر اوسه پورې ډېر ښه روان دی او موږ هم راضي یو. تر کومه چې د معلومات لرم او د خلکو سره اړیکې لرم، د هغوی نظرونه مې اورېدلي دي، ټول راضي دي او خوشحاله دي، نو هیله لرو چې همداسې ادامه ورکړو او بریا ته ورسوو.
ډېر ښه. آیا تاسو مستقیمه توګه په افغانستان کې چې اوس طالبان حاکمان دي په اړیکه کې شوي یاست، تماس مو سره نیولای؟ مول چې اوس چې طالبان په افغانستان کې حاکم دي او د انجونو د زده کړو مثلا هغه تراجی کیږي، تاسو ورسره تماس نیولای دی په مستقیمه توګه که څنګه؟ د حاکمو چارواکو طالبانو سره
ما خو شخصا مانوی نیولای او بخښنه سره په دې اړه معلومات هم نه لرم.
په خپل د خلکو مسولیت څه دی که په دې اړه څه معلومات موږ سره شریک کړي؟ په دغه افغانستان کې کورنۍ پلرونه چې نونې تر اوسه پورې مکتب ته د دوه کال کېږي نه ځي،
دوی باید په دې اړه غونډې وکړي، مشورې وکړي او د حق د خپل حق د خپل خویندو د خپل لورګانو د حق غوښتنه وکړي او فشار وي. دوی باید اوسنی دولت لکه څنګه چې په مخکینی دولت په ځینو مسایلو کې ډېر فشارونه وو او راوړل به یا تر څو هغه خبره به منل هغه موضوع. دوی هم لازمه ده چې اوس همداسې ټول په دې اړه بېلابېلې غونډې ولري، مشورې وکړي او د خپلو لورګانو د خپلو خویندو حق غواړي. دا ځکه د دوی یو حق دی په قانوني او شرعي ډول.
په خپل انجونې چې په افغانستان کې دي، دوی سره تاسو تماس کیاس د دوی څرګندونې او غوښتنې څه دي او دا دوه کال چې دوی مکتب ته نه ځي دوی په کوم وضعیت کې دي؟
زه د دوی انجونو سره تماس شوی یم او دوی اوس فعلاً په ډېر خراب حالت کې دي. دوی چې ما خپل حالت بیان کړی او د نورو حالت بیان کړی دي، ځینې داسې شوي دي چې هغوی ته بېخي رواني تکلیف پیدا شوی دی. دوی د دولت نه نور هیڅ نه غواړي، فقط هماغه د شریعت او د اسلام په نظر پاموږو اصول برابر یو د خپل تعلیم غواړي. نو ډېرې داسې نجونې دي چې تر ډېره درسونه ویلي وو، کوشش کړی او په ډېرو سختو شرایطو کې حتی هم به درس تللي، هم به د کور کورنۍ مصارف چې څو نفره به وو، تر لسو نهو نفره د هغوی مصارف یې راوړل پیدا کولې. نو اوس هغوی هېڅ هم نه لري، نه درس ورته پاتې شوی دی، نه هماغه وظیفه. مثلا دوی به په ډېر عادي معاش، په ډېرو لږو پیسو به دوی استادي کوله، زحمت به ایستو، ټوله ورځ به سرګردانه ګرځېدي. نو اوس دوی درس هم پاتې شو، هغه هیلې هم پاتې شوې، هغه کورنۍ مسؤلیتونه ټول همداسې د سرنوشت ته پراته دي.
نو له دې کبله څه ویره یا څه اندېښنه شته که چېرته نجونې زده کړې نه کوي، ښوونځیو ته نه ځي؟ هغه ستاسو تجربې چې دي که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ، تر ټولو لویه اندېښنه څه ده؟
نو دا خو ښکارا ده چې افغانستان حالت دا خو یو کمپاین ده، یا یو څو غوښتنې دي چې موږ د دوی نه کړي دي. نو که چیرې طالبان دې ته توجه ونه کړي او د خپلو خلکو خبرې ونه مني، نو سبا کېدای شي، نن دا یو کمپاین دی، سبا کېدای شي د همدغې مسلې نه د دوی اوسنی رژیم به ډېر زر خلک ورباندې ونړوي، ډېر زر به ډېر مخالفین پیدا کړي، او دا موضوع به یو کشمکش باندې بدلېږي چې د دوی یعنی ښه خبره دا ده چې په ډېر احترامانه ډول د افغانستان د خلکو سره کښېني، مشورې وکړي او د هغوی غوښتنو ته په پام سره ښوونځي پرانیزي.
صحیح، تر اوسه پورې خو یې غږ نه دی اورېدلی، ستاسو که څنګه څه فکر کوئ؟ بله مېرمن حمیدی، زما غږ درځي؟
زما غږ صحیح دی.
بله استاد غږ اورو. مول تر اوسه پورې چې تاسو هم غوښتنه کړې ده او دا کمپاین هم تاسو شروع کړې ده، په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې هم خلکو غوښتنې کړې دي، ولې طالبان د خلکو غږ نه اوري ستاسو په نظر؟
نو په هغه د دوی دلایل چې دي ډېر غیر منطقي دلایل دي، تر نن پورې وړاندې کړي دي چې دا دلایل د دوی هغه خپل کوم طرفداران چې دي هغوی هم په دې تایید کړي ده چې دا دلایل غیر منطقي دي، یا هیڅ دلایل نه لري. حتی د دوی خپل ملایان، د دوی د خپلې ډلې نه ځینې کسان د دوی د دې کار مخالفت کوي، او ډېرې ناستې کړي دي چې هغوی هم د دې نه غوښتنه کړې ده چې باید ښوونځي پرانیزي. نو د دوی دغه کار چې دی، افغانستان کولی شي څو کلونه شاته بوزي، افغانستان ته صدمه رسېږي، او همداسې خلکو ته، افغانانو ته او د خپل ولس ته. نو کېدای شي چې دغه صدمه یا دغه رواني حالت د خلکو او ډېرې نورې ستونزې جوړولی شي چې د خلکو او کورنیو اقتصادي وضعیت به ډېر خراب شي.
همدلته ماته یوه پوښتنه پیدا شوه، که څه هم زیات خلک په دې باندې پوهیږي د زده کړو په ارزښت باندې، خو ستاسو لپاره چې یو مېرمن یاست، زده کړې څه ارزښت لري، او په مجموع کې د افغانستان جنو لپاره زده کړې څه ارزښت لري؟
نو زده کړې تنه د افغانستان جنو لپاره نه، په ټوله نړۍ کې د هر انسان، چې موږ ښځه یا نارینه جدا نه کو، د هر انسان لپاره دا خو منل شوی دی. اوس هغه د افغانستان هغه ډېرې لرې سیمې اطرافي خلک هم په دې پوه شوي دي چې زده کړې څومره ارزښت لري او څومره رول لري په روزانه ژوند کې، په کورني ژوند کې. که چیرې یوه ښځه یا هغه یوه مشهوره خبره ده چې وایي، که چیرې یو سړی زده کړې وکړي، نو یوه کورنۍ کېدای شي ښه ژوند وکړي، یا یو ښه حالت ته ورسېږي. او که چیرې یوه ښځه زده کړې وکړي، نو کولی شي یوه ښه ټولنه، ټولنې ته د دې د زده کړو، د دې د تعلیم اثرات پرېوځي. ځکه چې یوه ښځه، یوه کورنۍ ټوله د دې مثلا اولادونه، لورګانې، ټول دا روزي. نو هغه روزنه چې یوه تعلیم یافته یا باسواده ښځه اولادونه ته ورکولی شي، هغه بې تعلیمه ښځه نه شي ورکولی. او همداسې نور مثال دي، لکه د موږ خپله، د موږ افغانان چې دي، کله چې د دوی کورونو کې ښځینه مریضانې پیدا شي، دوی هغه نه ګیري نارینه ډاکټر ته، که په هغې هر څه خراب حالت راشي، نو ښځینه ډاکټرې ته ډېر زر بیایي. دا ستونزې شته.
اوس یو بله مسله چې ډېره جدي ده په افغانستان کې، تاسو د ښځینه ډاکټرانو مسلې ته اشاره وکړه. که چیرته په افغانستان کې نجونې تعلیم نه کوي او په اصطلاح ښځینه ډاکټرانې کادرونه نه فارغېږي، په اوږد مهال کې به یې اندېښنې ستونزې څه وي؟
پوښتنه مو ونه کړه.
ما ول تاسو مخ کې د انجونو ډاکټرانو د مخزنه ډاکټرانو مسلې ته اشاره وکړه، که چیرته ډاکټرانو نه فارغيږي یا په اصطلاح د تبابت برخ کې خزینه نه فارغيږي په اوږد مهال کې څومره اندېښنه شته، پس ځنګړی توګه تاسو مېرمنو لپاره
تر ټولو غټه خبره یا د ډاکټرانو په اړه باندې چې دوه کمغه ځینو اطرافي خلکو ته یا ځینو اطرافي ښځو ته تر ټولو زیاته صدمه رسېږي، ځکه چې د هغوی نارینهګان چې دي یا د هغې زړو خلک چې دي هغه هېڅ وخت دې ته نه راځي کېږي چې خپله ښځه یا خپله خور یا هر څوک چې وي د خپلې کورنۍ غړی یو نارینه ډاکټر ته بوځي. نو هغې باندې که هر څومره بد حالت راسي، لکه څومره چې موږ اورېدلي دي چې سلګونه کلونه مخکې یا ډېرو څو کاله مخکې هر څومره به چې بد حالت راغلو چا به څوک ډاکټر ته نه بول، مثلا د کورنۍ غړي ښه دي، نو ډېری مرګونه چې وو د ښځو هغه وخت د امیندوارۍ یا د ولادت په وخت کې ډاکټر یا روغتون ته نه تګ وو، نو کېدی شي هماغه حالت بیا راشي چې ډېر مخکې په افغانستان کې وو.
او د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلا د پخوانه د ستونزوي او ساسو د اندېښنې په دوام شته، سو څرګند کړه چې چیرته دوام کینو دا وضعیت بل هم پسې کړکېچن شي څنګه.
او دا اوس وختو کې دا حالت ډیر ښه مختروان وي، یعنی د موږ د نږدې د همدې کابل نه د موږ د خپل د کلي نه په لسګونو نجونې همداسې سیمو ته تللې وي چې هغوی همداسې د روغتونونو کې وظیفې اخیستې وي یا شخصي معاینخانې جوړې کړې وي، نو د هغوی کیسې د هغوی حالات چې ما واورېدل، یعنی که دا بند شي او ونه شي نو راتلونکي کې کېدای شي چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي.
د خبرونې یوه د کابل هم لرو، که ستاسو لخوانه یو پیغام خپلو هغه زکاون کوتا یا هغه نجون ته چې په افغانستان کې دا اوس تاسو غږ اوري څه دی؟
دا چې دا اوس کوم حالت چې په داسې حالت کې د نړیوالو مسولیت د نړیوالو نه مغفتنه او مسولیت چې دی غیر انساني بندیزونه او حکومتونو مخنیوي دی وکړي، نړیوال دغه د دغه ډلې سره د تعامل په لټه کې دي. حال دا چې طالبان نړیوال ته اړتیا لري، که نړیوال سم او مناسب فشارونه راوړي وای نو نن به طالبان دومره سرکشي نه کوله. او له خپل خو خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول په یو لاس یو تعهد او یوه خبره ټول راټول شي او د خپلو خویندو د خپلو لورګانو حقوق وغواړي.
ډېره زیاته مننه د مېرمنو د زده کړو فعاله نسرین حمیدی چې په دې خبرونه کې له ما سره د ګډون وکړ او د انجونو د تعلیم په اړه د بحث وکړ. ډېره زیاته مننه. قدرمن دوستانو، زموږ د خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. څه چې تاسو واوریدل زموږ د مېلمنې نظرو. قدرمن دوستان، د امریکا غږ نور خبرونې هم لا دوام لري. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. تر بیا ښه چاره.